سلامونه نن یک شنبه د کب میاشتې 28مه او د مارچ 19مه نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ یو ځل بیا د نجونو زده کړه د هیواد د پرمختګ لپاره مهمه وبلله. ټوماس ټویسټ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي رینا امیری هم ورسره وه د ماشومانو د تعلیم له فعالې ملال یوسفزۍ سره کتلی دي. ښاغلي ویسټ پرون په ټویټر کې لیکلي چې د نجونو تعلیم تر ټولو غوره کار دی چې یو هیواد یې په مرسته کولی شي هوسا ژوند ولري. طالبان الله هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال د نجونو له حضور پرته پیل شو، په څو ورځو کې به په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پیل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل عاجله مرسته غوښتې. د ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روان بحران له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ یو مفصله اعلامیه کې ویلي و په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 10 میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول 93 میلیونه ډالرو او د روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان له بیلابیلو برخو ځینې کسان بیا شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلي مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. نن د کب 28مه په کابل کې د فرخوندې د وژل کېدو 8 کاله پوره شول. په هغه ورځ یوه ډله پارېدلو کسانو فرخونده قرآن ته د سپکاوي په تور لومړی سنګسار او بیا یې تر وژلو وروسته مړي ته اور واچوه. په شادو شمشیره زیارت کې یو تعویز لیکونکي پر فرخوندې ملک زاده تور ولګاوه چې قرآن کریم یې سوځولی، خو وروسته ثابته شوه چې دا تور ناحقه و. په تیر حکومت کې د دې قتل په اړه د ځینو کسانو د محاکمې او زنداني کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو اوس معلومه نه ده چې اصلي قاتلین چیرې دي. د ایران یوې محکمې دوه کسان په اکتوبر میاشت کې پر یو زیارت ته حملې په اړه په مرګ محکوم کړل. په شیراز کې په هغه حمله کې تر 10 ډیر کسان مړه شوي وو. د ایران قضایه قوې پرون شنبه په خپل ویبسایټ میزان کې ویلي دغه دوه کسان پر ځمکه د فساد په خپرولو او د ملي ګټو خلاف د یاغي وسلوالو په همکارۍ تورن شوي. د فارس ولایت قاضي القضات کاظم موسوي ویلي دغه کسان د خلکو په وسلوال کولو، اکمالاتو او د تروریستي حملو د عاملانو په لارښوونه کې په مستقیم ډول دخیل وو. په اکتوبر میاشت کې پر شاه چراغ زیارت په حمله کې 13 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي وو. په دې قضیه کې 3 نورو شاملو کسانو ته د 15، 15 او 15 کلونو بند سزا واورول شوه. دوی د داعش ډلې په غړیتوب هم تورن شوي. او ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو وایي دواړه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لسیزې د جلابوالي پر ختمېدو خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته د سفر پر مهال ویلي انقره غواړي چې له قاهرې سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته تر لوړې سطحې سمې کړي. د ترکیه او مصر ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د مصر مخکینی ولسمشر محمد مرسي چې د ترکیه او متحدو له واکه وپرځول شو. هغه وخت اردوغان ویلي و چې دی به د سیسی په څیر چا سره هیڅکله خبرې ونه کړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شوو د ملاتړ لپاره یې په ښځو او نجونو کې د پیاوړتیا او د داوطلبانه کار تشویق پیل کړی.
One of the key objectives of this initiative.
The day ابتکار کلیدی هدف د شذو او نجونو د منځوي کېدو مخنیوي او پټولنی ژوند کې د دوی د ګډون هڅول دي.
د خبریالانو ملي ورځ پرون په داسې حال کې ونمانځل شوه چې په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو پر مهال په رسنیو او خبریالانو تر ټولو زیات فشارونه راوستل شوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه، د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
د ترکیه ولسمشر او اوکراینی چارواکو تایید کړه چې د غلجاتو د صادراتو تاریخي موافقه وغځول شوه. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د سردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورنه د ملګرو ملتونو یو اداره وای درستنیدونکو او داخلي بي ځای شو د ملاتړ لپاره په خځو او انجونو کې د پیاوړتیا او د داوطلبانه کار تشویق پیل کړی. د افغانستان په ختیس کې دا پروګرام داسې وخت ملکی کې چې طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې او د دوی پر مخې پوهنتون هم تړلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو پرون له ملالې یوسفزۍ سره د افغان جنو او ښځو پر وضعیت هم خبرې کړې. دا هم په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان څخه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه دوام لري، د ملګرو ملتونو یوه اداره هڅه کوي په خپل کاري ساحه کې د ښځو او نجونو لاسنیوی وکړي. د افغانستان په ختیځ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویان الفت کاظمی وایي په افغان نجونو او ښځو کې د پیاوړتیا او د دعوت طلبانه کار د تشویق لپاره د دوی نوی پروګرام د پوهنتون د محصلانو او فارغ شویو په مرسته پر مخ بیول کیږي.
One of the key objectives of this initiative.
The ابتکار کلیدی هدف د شذو او جنو د منځوي کېدو مخنیوي او پټولنی ژوند کې د دوی د ګډون هڅول دي چې دوی وکړای شي په سوله او اقتصادي پراختیا کې د داو طالبانه پیاوړتیا له طریق خپل وند ادا کړي، د رهبری تجارت زده کړي.
د کاسمی په خبره دغه تازه پروګرام د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شوی چې یوازې په ننګرهار کې اته دیش دا وطلبې شزي او نجونی پکې برخه لري. د افغانستان په ختیځ کې د یونیت سی آر ویندوی الفت کاظمی وای د ټولنې په وده کې د شزو او نجونو زده کړه خورا مهمه ده.
However, continuous internal displacement
په افغانستان کې د تعلیم پر فرصتونو د شخړو لپاره داخلي بي ځای سو طبي پیښو او د نجونو او ښځو پر زده کړو محدودیتونو ژور اغیز کړی دی، ځکه نجونی منځنۍ شوونځیو لیسو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري.
شغلی کاظمی په افغانستان کې زور او تر تاریخ تیر درسي نصاب هم په دغه هیواد کې د زده کړې د وروستوالي بل علت وباله چې لا هم محصلان د عصري علومو او د نوي ټکنالوژي په کارولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان په ختیځ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د افغانستان د وګړو 15 سالانه تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري او اکثریت نجونې دي چې اوس د خپل راتلونکي په اړه څرګند لیدلوری نه لري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا بل ځانګړي استازي توماس ټویست پرون د ماشومان او د تعلیم له فعال ملالې یوسفزی سره د کتنې پر مهال د افغان ښځو نجونو پر وضعیت خبري وکړې. توماس ویست لیکلی په زده کړو د نجونو سمبالول د یو هیواد لپاره د ژوند د شکولو تر ټولو شلار ده. طالبانو د 2020 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او په 13 دسمبر میاشت کې نجونی او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم راوګرځولې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د خبريالانو ملي ورځ پرون په داسې حال کې ون مانزل شو چې په افغانستان کې د تیرو 12 پر مهال پر رسنیو او خبريالانو تر ټولو زیات فشار نه راوستل شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای روان مریض کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 213 قضیه ثبت شوې دي. بل خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د خبريالانو او رسنیو د ستونزو حل ته پام کړی. د هم په دغه راپور
پرون د کب وښتمه د خبريالانو ملي ورځ په بنسن کې داسې وخت ول منځل سو چې د رسنیو کارکونکو او مسولان وای پر دوی د طالبانو لخوا فشارونه خورا زیات سیوی دي. ځینی خبريالان وای حتی غواړي چې د خبريالۍ لمسلک سره د تل لپاره مخشه وکړي. عزیز ابرام
مشکلات خبرنگارا با او روبرو
است. اطلاعات د لاسرسي پر حق محدودیتونه د خې اقتصاد نه درلودل د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبريالان سره مخ دي. په ځانګړي توګه لدی به خبرسته ډېر شمیر هغه خبريالان چې زور سره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کول ته زړه نه خټوي او ان زما کورنۍ هم دا وړي چې اوسګار دې پاتې شم خو خبريالي ونه کړم
از کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وی روان مریض کال په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د زور زیاتی تر 213 زیاتې پیښې ثبت شوې چې د تیر کال پرتله دوه برابر زیاتوالی شي. تیر کال د دغو ثبت شویو قضیو شمیر 112 ته رسیدی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا برعکس نظر څرګندوي او ادعا کوي چې د رسنیو هر ډول ستونزې حل شوي دي.
همیشه موږ اعلان کړی دی چې موږ د وینا ازادي حمایت کوو. البته زموږ سرزښتونه دي، ملي ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، ملي ګټې دي. دغه په اساس موږ د ټولیز رسنۍ د ملاتړ اعلان کوو او کوشش هم کړی دی چې په هر برخه کې چې هغه امنیتي وي، اقتصادي وي او کاري موضوعات وي، نو دوی سره مرسته کوو، دوی سره شامغي لرو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پلاسګونو صوتي تصویري او چاپي رسنۍ وتړل سوې او د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار اسول. وخت نا وخت د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او بندي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز تیره اونۍ ویلي و چې دوه نیول سوي خبريالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی لبند خوشی سوي نه دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیا ولیزاده وی د رسنیو پر شیزنه کارکونکو فشارونه تر بل هر چا زیات سیوی دي.
در حال حاضر میبینیم خانم هایی که در رسانه های تصویری
نن سبا وینو هغه شیزی چې په تصویری رسنیو کې کار کوي نقاب کاروي. کله دا چې دوی نسی کولای خپل خبرونه ته نارینه میلمانه وټاکي او یا هم نسی کولای له خپل کوم نارینه همکار سره خبرونه مخته یوسي، دا په واقعیت کې د دې سبب کیږي چې د تیر په نسبت شیزنه خبريال نو تا کاری برخه لا تنگسی او لدوی د خبریالی فرصتونه واخیستل سی.
ځینی خبریالان وای که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه دغه سې دوام وکړي پاتې رسنۍ به هم په هیواد کې وتړل سي.
یو شمیر افغانان وایي چې د روان اقتصادي کړکیچ له امله نش کولای له روانې روژې میاشتې څخه د تیر په شان هرکلی وکړي. دوی وایي روژې ته لا څو ورځې پاتې دي خو په بازارونو کې د تیرو کلونو په شان د خوراکي توکو بیې بیا پورته شوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي بیا وایي چې دوی نرخونه کنټرولوي او نرخ پاڼې د کابل ښار په ټولو سیمو کې تطبیقیږي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي، د خلکو کار د خوراک لپاره چې خلک ډوډۍ وخوري.
زینب د کابل ښار اوسیدونکې ده. نوموړی وایي روژې ته لا څو ورځې پاتې دي خو په بازارونو کې د توکو بیو د اور خوراک دی. د زینب په خبره په داشان یو وضعیت کې چې بیکاري ډیره او د مرستو هم څه درک نشته، روژې ته لازم تیاری نیول ستونزمن دی.
سکل خلک بېخي رانه پاتې دي چې خلک څه وکړي. یو طرف نه بیکاري دی، بل طرف نه اقتصاد ټول خراب ده. په هر کور کې ټول بیکاري دی، هیڅ نه کار شته، نه باش زیات ډېر خراب ده. نه د کومسي طرف نه کومک ده که کومک وشي هغه جګو جګو مقامو خلکو ته رسیږي. غریب خلکو ته، مستحق خلکو ته هېڅ هغو پورې رسیږي نه. نو خدای دې خپله ورحمېږي، سکل چې روژه به څه رقم تېرېږي.
اغلی زینب زیاتوي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې د روژې په رارسېدو سره خلکو سره مرسته کېږي او توکو بیې خو ټیټېږي، خو په خبره یې په افغانستان کې د هر څه برعکس دي. د کابل ښار یوه بل اوسیدونکي هم په روژې او په ټوله کې له روژې مخکې هم د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د اقتصادي ستونزو تر څنګ د بېلابېلو توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
دوه کاله مخکې 1300 و، اوس 2400 2500 سوي. غوړي 1500 و، اوس 2000 روپۍ سوي دي. یو پی وریجی 2000 و، اوسبه و، اوس 3000 و، 1400 3000 و 300 دغه نه دي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو مخکې په تیر جمهوریت نظام کې هم د روژې پر رسیدو سره بد توکو بیې لوړې شوې او خلکو په وار وار له دې عمله شکایت کړی دی. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویان مطلب بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل به یې کنټرول کړي او د کابل ښار په 22 ناحیو کې نرخ پاڼې ویشي. نوموړي زیاته کړه
د نرخنامې د کابل ښار په ټولو بازارونو کې تطبیقیږي. د کابل ښار په 22 ناحیو کې 22 امریت تنظیم مارکیټ هسته چې د نرخنامې څېړنه کوي او په نه حال کې موږ غزمی موجوده په بازار کې کچیر یو څوک سرغړونه کوي دا غسر کارني چلند کیږي
د کلنې په حساب د روژې مبارکې میاشت یو واسي څلور ورځې پاتې دي د افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر بیا ځلې وکمنې دوه ورځې دوهمه روژه ده تر کله هم خلکو شکایت درلود چې روژې ته توکي قیمته شوې دي سکل بیا ستونزه ده چې بیکاري ډېره شوې او د خلکو اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی دی د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې طالبانو په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه په دغه ښځو کې چې یو شمېر یې له ازادي راډیو سره مخکې خبرې هم کړي دي د کورنیو سرپرستی دي چې د ګټې وټې بل څوک نه لري د طالبانو په دې پرېکړې سره ډېری مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا ودرول او یا یې کم کړل چې اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر یې هم اغېزمن کړ
و مو وردل چې یو شمېر افغانان وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله نه شي کولی له را روانې روژې میاشتې څخه د تیر په شان هرکلی وکړي
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ازادي رادیو ته غوښتست د ترکیه ولسمشر او اوکرایني چارواکو تایید کړه چې د غلجاتو د صادراتو تاریخي موافقه وغځول شو د داسې حال کې چې د جرمونو نړیوالې محکمې په روسیو کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف حکم صادر کړ چې اوکرایني هرکلی کړی د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو د دې حکم په باب عکس العمل ښودلی د هم په دې اړه نور تفصیل
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او اوکراینی چارواکی وایي هغه بې ساري موافقه چې د جګړې پر مهال د اوکراین غلجاتو ته اجازه ورکوي څو افریقایي هیوادونو منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو ته ولېږدول سي تمدید سوې ده د نړۍ په دغو برخو کې لوږه په زیاتېدو وه او د خوراکي موادو د بیې لوړېدو خلک اندېښمن کړي وو د اوکراین د صدر اعظم راستیال الکساندر کوباکوف پرون شنبه په یو ټویټ کې وویل چې دغه موافقه د 130 ورځو لپاره تمدید شوی خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا موده نه ده تایید کړې اوکراین ترکیه او ملګرو ملتونو د دې موافقې پر 130 ورځنی تمدید ټینګار کاوه خو روسیا غواړي چې یوازې د 60 ورځو لپاره تمدید کړي تب دسل کې د چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC په روسیو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف حکم صادر کړی او هغه له اوکراین څخه د ماشومانو په تښتونه کې په دخالت تورن کړی دی د محکمې دغه حکم د اوکراین د حکومت له هرکلی سره مخامخ سوی خو مسکو غندلی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د جرمونو نړیوالې محکمې دغه پریکړه چې د جنگي جنایتونو له کبله د ولادیمیر پوتین د نیولو حکم کوي د توجیه وړ بللې ده د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون شنبه په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جنایتونو د څېړنې لپاره مناسب بنسټ دی
هیڅوک تر قانون لوړ نه دی دا د بین المللي حقوقو مهم اصل دی چې په واقعیت کې دغه ست یو مشټول په هیجو چې د جرمونو نړیواله محکمه یو مهم بنسټ دی چې د نړیوالو تعهداتو پر اساس دغه ماموریت ورکل شوې دی
بلخوا اوکراین پرون شنبه اعلان وکړ چې د جرمونو نړیواله محکمه له خوا د ولادیمیر پوتین د نیولو د حکم تر صادرېدو وروسته د اوکراین پر بیلابیلو برخو د روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو حمله بیا پیل شوې د اوکراین هوایي ځواکونو اعلان کړی چې روسیې د اوکراین پر مرکزی لویدیځو او ختیځو برخو شپاړس حملې کړي چې یولس د اوکراین د هوایي مدافع لخوا دفع سوې دي پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23 پیل سو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې شدت نور هم زیات شوی دی
له خبرونو ور افوا
اوس هم له خوست یو راپور د خوست دومنده او شمال ولسوالۍ اوسیدونکي د مرستو غوښتنه کوي د دوی خبرې به په دې راپور کې واورو
د خوست شمال دوه منډه ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې اوبه خرابې کړي او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاري، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند یې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د زمې څه کلي اوسیدونکي ګلنوار خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل
همین منطقه کې صحي اوبه چې دي دا د نارې نرغولي دي. کله چې زلزلا وشوه د زلزلې نه وروسته همین د منطقې اوبه خراب شوې. همین له دغه صحي اوبه نه وروسته موږ په ډېر قسم قسم ناروغۍ اخته شوي لکه نسناستی او بعضې نره ناروغۍ. بل داسې کې کوم کاروبار نشته. کوم ځنګلات چې دي هغه ځنګلات چې دي هغه موږ کومي صد خامنه کړي دي. نه دوی اوس بېکوره نوستي، غریبان سر په سنډالوي ته نوستي.
د سدخیلو کلي اوسیدونکی رایحان هم په دې ځای کې د بیکارۍ ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
موږ خپله خبره دغه دو چې مثال په دا کلي کوم کې هر کیر څلور پنځه لپاره ژڼې ځوانان لري چې آنلاین ډېر بېکاروباره دي. دوی مخکې کوم کاروبار چې وو په غره وو، په غره کې بې لرګي وو، مثال چار لیارې بېکړې. په نن وخت کې هغه غري نه میزبان شوي دي د دولت لخوا. عین د موږ خپل نظر دغه دا چې د ځوانانو مصروفیت باید دوی مصروف شي.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاوو بې برخې دي. محمد داود سیدخیل وایي
یو لس کلي په دا دره کې اوسیږي، تقریبا دوه نیم زره کوره بوي. په دا کې موږ کلینیکي نه لري. کوم کلینیکي نه چې موږ دوه کلینیکي نه د ولسوالۍ په سطحه لري آی مینه ډېر لري دي. نو یوازې دا چې موږ یې زنانه مکاتب بلکې موږ د ماشومونو د نارینه لپاره هم مکاتب نه لرو.
قومي مشر حاجي محمد رحمان له مرستندویو بنسټونو او اړوندو ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشري مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکي په پام کې ونیسي.
یمیګ خلک غری خلک دی اینه په سله کې به دوا کا سرمایدار وی چې دای خپل رزق مطلب مړ وی کنه مړ یا چای ورسیږي پنځری پي ولاري میټر ولاري نیر خلک غریبون دي. په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دا یو ست خلک دی. مریض چې و شي زنانه مریض و شي بل مشکل جوړ شي. مطلب یی مریض یا د میټر یی کریر پي نه لري دومره مسکینون غریبون خلک دي کنه.
بل لور ته د شمال دوه منډه ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوه منډه خاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې یې دغه ترسدګي نه شوای کړای او د دغه لپاره اوس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي. هم د کلینیک، هم د مکاتب، هم د برمې د چخل دی وبدي پر ان شاء الله دا میک پروگرام کې ورکړی دی. ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
دی یادونه ورده شمال دوه مونده د خوس ولویدیز لوري کې د خوس ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالی ده چې په ډیره یو لر پرتو سیمه کې په تیر شلو کلونو کې د جګړو او امنیتی ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمي اسانتیاوي نه لري.
و موردل چې د خوس د شمال دوه مونده زلزله ځپلې ولسوالی اوسیدونکو د مرستو غوښتنه کوي.
azadiradio.com
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی اوسیدونکو د سخلو پاکو بو د نشتون څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې د لرو پرتو چینو سندونو او خړونو څخه په ډیره مشکل او براوړی چې هم ککړی وي او هم ډیر وخت د ناروغۍ سبب کیږي. او براوړونکو ماشومان هم ویار ورځ د اوبو راوړلو په وجه ترې خوانځي او درس پاتې وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی دوه تنه د خونځي زده کوونکي چې له اوبو ډک لوخي روان کړي وایي هر ورځ د اوبو راوړلو لامل تری خونځي او درسونه پاتې وي. سمیر او فهیم الله
موږ د سکول اوبو نه لرو. زه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سین اوبو راوړم. کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي غیر حاضر کېږم. د مکتب او زینب ایزا کون کې يم. مونږ د اسکلو او بن لرو. زار ورز او وسین څنګه بشال اورم. کله کله ناو ته شي مکتب رانه پاتې شي. چې کله بارانو نه وشي بیا د نا پاکي او به اسکو د ریاست انکشاف څنګه ګورم چې مونږ د ساګانې او بزي او د درځه محروم نشم.
د شپږم ټولګي زده کوونکې عائشه راته ویل نه په کورونو کې د سخلو پاکي وبلري او نه هم خونځي کې چې لاملې د خوړونو او سین ککړې وبسخي.
د سخلو پاکي وبوتل اسره سین لرو.
نه په مکتب کې او نه په کور کې. اکثره وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نسناس یا اسهال سبب ګرځي. مونږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو.
دلته کوچنیان او د ښوونځي زده کوونکي یوازې د څښلو اوبو نه موجودیت نه دي تنګ کړي، بلکې لویان هم ترې ستونزې ګالي. د نګراج اوسیدونکی کفایت الله:
ننګراج کلی خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او پخرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک هم دې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي، چې ماشومان او زنانه د نس ناسي ناروغي باندې مبتلا کیږي. بنان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوی ټول په ګډه له اوسنیو چارواکو او خیریه موسسو غواړي چې ورته د څښلو پاک اوبو رسولو پروګرام پلی کړي او دوی له اوسنیو ستونزو وژغوري. په نورستان کې چارواکي به وای په تیر نږدې یو کال کې د یونیسف په ګډون د بیلابیلو خیریه موسسو په مالی ملاتړ د څښلو پاک اوبو اته ویشت پروژې پلی کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي په هغو هم کار روان دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال اسلامي امارت د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلی کړي دي په یو شمیر ولسوالیو کې او غزاینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دي. هغه ساحي او خلکو غوښتنې هغه ارزول کیږي او دغې سره سم د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او اړوند وزارتونو سره شریکیږي او هغوی ته د څښاک پاکې اوبو د رسولو پروژې عملي کیږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو لنشتون شکایت کوي چې د یاد ولایت په ډیری سیمو کې د اوبو زیات زیر مشتون لري، خو ورته د نه پاملرنې په وجه ککړې شوی او د څښلو پر مهال خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلی کلی مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
تلګراف ورسپانې د شزین افغان لوپاړو په نوم له افغانستانه د 15 شنجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخسته ده. دا کسان د 2023 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 15 شنجونو ویل دي چې دوی فوټبال کاوه او د طالبانو لپاره تکسر یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هوادي پرې شوت. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویل دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د شزینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغ ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خبرستانې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خبر کړی دی چې لیکلی دی چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی، چې له دې سره د او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شو دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلی ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سی خبريال دې ته ورغلی وو چې دې په فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شوې راپورونو کې د افغانستان د شتجنه فوټبال د پخواني روزونکې نجیب الله نوروزی خبري هم راخصل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوپاړو په نوم کډوالې شوې دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورسپانې بیا د زینب په نوم د وی لوبغاړي ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دی څرنګه د شزینه لوپاړو په اړه د یو نارینه نظر اخلي چې خپل تللی وو او موږ یې پرې شو. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبري هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بیلابیلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخته وړي دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان شجنه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورسپانې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس تخپلو کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان شوزو په تړاو یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونه لیکي پولیسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو جواهراتو وچ میوي او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نیشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وسه کړې دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورسنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.